منت را در صفحات اجتماعی و همچنان وبسایت ما دیده می توانید.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د اوسط خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم درناوریدونکو په دې خبرونه کې په لومړی برخه کې راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ ملما د ځنګړو مرکو یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. خو لومړی خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوایي حملو په نتیجه کې لکتر لګا لاس ملکی وګړي وژل شوی دي. یوناما پرون پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې لیکلی دي چې د دې حملو ډیری قربانیان ماشومان وو. د بیان لمخې په دې هوایي حملو کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت پرون تور ولګاو چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د دوشنبه په شپه نه وخت په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هوایي حمله کړي. خو د پاکستان پوځ ویل چې په افغانستان کې هیڅ حمله نه ده کړې او په دې اړه د کابل ادعاوې به بنسټ او بللې. د پاکستان د حملو خبر وروسته له هغه ورکول کیږي چې د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پېښور ښار کې د دولتي ملیشو پر مرکز د وسلوالو د برید په نتیجه کې درې سرتیري ووژل شول. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د ښځو پر وړاندې د تشدد د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تشدد د زغملو وړ نه دی. ریچارډ بنټ پرون د نومبر په 15مه پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې ویلي دی چې په افغانستان او نور نړۍ کې ښځې او نجونې د با عزته، خوندي او انډول ژوند حق لري. ښاغلی بنټ وایي چې عدالت ته لاسرسی کوم امتیاز نه بلکې حق دی. بنټ په کم عمر او په جبر سره د نجونو ودونه جنایت بللی دی. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي او پراخ محدودیتونه یې پرې لګولي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي راتلونکې اونۍ سوریې او لبنان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سلووینیا استازولۍ چې پر روان دسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دورۍ مشري په غاړه واخلي پرون وویل چې د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازي به د دسمبر په 14مه د بشار اسد د رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې دمشق ته ولاړ شي او د ولسمشر احمد الشرف په ګډون د سوریې له جګپړو چارواکو سره به وګوري. د امنیت شورا غړي به د دسمبر په 15مه نیټه لبنان ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو له موقتو ثلاثاتو ځواکونو سره به وګوري. دا سرتیری به چې په 1988 کال کې د اسرایلو او لبنان ترمنځ د حایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوی و د 2020 کال تر پایه له لبنان څخه ووزي. زرګونه کسان پرون د ترکیې په استانبول ښار کې راټول شول او د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد مظاهره وکړه. معترضانو چې اکثر ښځې وي د استانبول ښار په یوه ګڼ مېشته سیمه کې لاریون وکړ او په ترکیه کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخواله یې وغانده. په تیرو کلونو کې بچې په ترکیه کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه کېدل. ډېر کله به پولیسو معترضان نیول خو سږکال پولیسو پرته له دې چې مداخله وکړي د دوی امنیت نیولی و. د ښځو د یوې مدافع ټولنې د ارقامو له مخې د روان 2015 کال له جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې په ترکیه کې 215 ښځې د نارینهو لخوا وژل شوي او د 248 نورو ښځو د مړینو علتونه نه دي روښانه شوي. او ټاکل شوی چې د آسیا د 12 کلونو د جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان په خپل دوهمه لوبه کې نن چهارشنبه له سوریې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې دا لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 15 بجو په میانمار کې ترسره کیږي. د افغانستان د 12 کلونو د فوټبال ملي لوبډله د دې جام په مقدماتي لوبو کې له میانمار، عمان، نیپال او سوریې سره په جی ګروپ کې ده. افغان لوبډلې د شنبه پورز له میانمار سره په لوبه کې یو درې ماتې وخوړه. میانمار د شپږو امتیازونو په لرلو سره تر اوسه د جی ګروپ په سر کې دی او عمان او سوریه چې درې درې امتیازونه لري په دوهم او دریم ځای کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د 12 کلنو د فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبه په وروستي پړاو کې د ایران په ماتولو سره د دې لړۍ اتلولي وګټله. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. ورستله دي چې پاکستان به هم د افغانستان پر خاور برید وکړ. د پاکستان او تاجکستان استازو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې اساسي دي، اوس دا خو ډېر زیات اساسي شوې دي. نو د برید نه ورسته طالبان د خلکو د فشار لاندې وي چې یو نظامي اکشن عمل وکړي.
هغه افغان کډوال چې د اسلام آباد په یو کمپ کې دیره وو، وایي پولیسو یې پر کورونو چاپه وهلې او ګڼ کسان یې نیولې دي. د نوومبر 15مه د خزو پر وړاندې د تشدد د لبینځوړو ورځ، او لبی عدالتۍ څخه د خزو شکایتونه
چې کله مکتوبونه باندې ځلیدل کوچنی ورسره کوم مفهومونه باندې ډیر وضعیت خراب راغی. مو خپل رواني تکلیف پیدا کړل، نظر نو مایدي سوما د باندې نه هم زه یو سپینری سایت او سپیکر نو
او په یو بل راپور کې به واوري چې د خوست سوداګر وای سکل د ځنغوزوبې په بازارونو کې راټیټ شوې دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي د تاجکستان له سفیر سره په کتنه کې د سیمې پر امنیت، د افغانستان پر وضعیت او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرې کړې دي. محمد صادق خان دا خبر پرون مخم پر خپل ایکس باندې خبر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت وايي پاکستان د افغانستان پر دریو ولایتونو بمباری کړي او خبرداري ورکړي چې په مناسب وخت کې به ورته ځواب ورکړي. خو د پاکستان پوځ ویلي دی چې پر افغانستاني برید نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبریاله سنا کاکړ راکوي.
د افغانستان په دری ولایتونو د تازه وای بریدونو په ترڅ کې د رامنځته شوې او ترنګلتیا وروسته کوم چې طالبان یې پړه پر پاکستان وراچوي، خو پاکستان یې ردوي. افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي د تاجکستان له سفیر سره د سیمې د امنیت او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. محمد صادق خان د سې شنبې په ورځ د قوس په څلورمه نیټه په اکسپانه کې د لیدنې له انځور سره لیکلي چې له شریف زاده یوسف ترې د سیمې د ثبات د ټینګښت او د ترهګرۍ ضد مبارزې د همکاریو د پیاوړتیا په اړه باس کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ ناوخته د قوس درېمه نیټه په خوست، کنړ او پکتیکا ولایتونو کې د هوایي بریدونو تر ترسره کېدو وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دا بمبار د پاکستان لخوا شوی او ګواښ یې وکړ چې په مناسب وخت کې به ورته لازم ځواب ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد دغه بریدونه غندلي، د افغانستان د هوایي حریم نقص یې بللی او له نړیوالو منل شویو معیارونو سره یې په ټکر کې بللی دی. نوموړي زیاته کړې چې د خوست یو ملکي کس په کور د برید مال لس ملکیان، نه ماشومان او یو خزه وژل شوې دي. همدارنګه د خوست دینو سیمیزو خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د هوایي بریدونو له امله درې ماشومان ټپیان شوې دي. د طالبانو د سینو سیمیزو چارواکو په وینا په کونړ کې هم یو کور په نښه شوی چې له امله یې 5 کسان ټپیان شوې دي. خو د پاکستان پوځ بیا اعلان کړی چې دوی پر افغانستان هیڅ برید نه دی کړی او د طالبانو د حکومت ادعا یې بې بنسټه بللی ده. د پاکستان دولتي راډیو د نومبر 15مه نیټه راپور ورکړی چې د پاکستان د پوځ د اړیکو مشر جنرال احمد شریف چودري خبریالانو ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې هیڅ برید نه دی ترسره کړی. هغه ټینګار کړی چې پاکستان نه ملکیان په نښه کوي او نه هم په بوټو عملیاتو کې ښکیل دي. نوموړي زیاته کړی چې هر ډول پوځي اقدام یوازې له علني اعلان وروسته ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما د افغانستان په خوست او کنړ کې په هوایي بریدونو کې د لږ تر لږه لسو ملکي کسانو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی چې ډېری قربانیان یې ماشومان وو. یونما د قوس په څلورمه نیټه ناوخته په یو خبر پاڼه کې د ملکي وګړو د ساتنې لپاره د نړیوالو قوانینو د رعایتولو غوښتنه کړې ده. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان چنونکي وایي باید هڅه وشي د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ رامنځته شوې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل شي. د سیاسي چارو کار پوه سمی یوسف زی ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو وړاندې طالبانو اعلان وکړ چې نه کوچنی ماشومان وجل شوی دی او کورونه خراب شوی دی. طبعاً د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې اساسي دي، اوس دا خو ډېر زیات اساسي شوی دی. نو د برید نه وروسته طالبان د خلکو د فشار لاندې وي چې یو نظامي اکشن عمل وکړي او دا چې په څومره پیمانه به وي، څه ډول به وي، هغه به وروسته څرګند شي.
د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی اسحاق مرهم وایي که دا ستونزې د خبرو له لارې حل نه شي، د دواړو هېوادونو او سیمې لپاره به ناوړه او خطرناکه پایلې ولري.
په جنگ باندې هیڅ کله مشکل نه حل کیږي. خبر دا وی چې د خبرو اترو د لارې نه دواړه هیوادونه په دې توافق کې او همداسې یو لاره د حل وباسي چې د دغه تشنج مخه دې ونیول شي، ځکه چې حتی موږ په دې باندې پوهیږو چې د تجارت په برخه کې د نورو مسایل په برخه کې هم د اوس یو سلسله ستونزې رامنځته شوي دي. په هر صورت باید د دې مخنیوی وشي چې دغه بحران نور آباد ځان ته پیدا نه کړي او د دواړو هیوادونو د نورو ستونزو لامل ونه شي.
پاکستانی چارواکي دا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او له نورو وسلوالو ډلو سره په ګډه له همدې ځای پر پاکستان بریدونه تنظیموي. خو د طالبان حکومت دا ادعا ردوي او ټینګار کوي چې د بل هیواد پر ضد به د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه ورنه کړي. دا ټول په داسې حال کې دي چې د اکتوبر په 19 نیټه د طالبانو او پاکستان د پلاو ترمنځ په دوحه او استنبول کې د اوربن هوکړه شوې وه. خو د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان له خوا روسي هوایي بریدونه دغه هوکړه نقص کړه. په تېر یوه میاشت کې د دواړو لوریو ترمنځ په دوحه او استنبول کې درې ناستې شوې، خو تر اوسه کوم څرګند پرمختګ نه دی شوی. دغه خبرې وروسته له هغه پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9 نیټه پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل او بیا د اکتوبر په 11 نیټه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شدیده نښته وشوه. دواړو لوریو یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا هم کوله. دغه مهال د راپورونو له مخې په همدې نښتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله او تاوانونه واوښتل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. یو شمیر افغان کډوال چې د اسلام آباد په یو کمپ کې دیره دی وای، د دوشنبه په ماښام د پاکستان پولیسو د دوی پر استوګنځایونو چاپه ووهله. ښځې، ماشومان او لویان یې ووهل او ټول یې حاجي کمپ ته انتقال کړل. دوی وای د نیول شویو کسانو شمیر سلګونو ته رسیږي چې د ویزو او نورو اړینو اسنادو د نه لرلو له کبله یې له تیرو نږدې څلورو میاشتو راهیسې په دې پارک کې په خیمو کې ژوند کاوه. د بشری حقونو یو شمیر فعالان د پاکستاني پولیسو د عمل غندي او وای له کډوالو سره دا ډول چلند له بشری حقونو ښکاره سرغړونه ده.
پاکستانی پولیسو د نومبر 15مه د شپې شاوخوا یوه بجه په اسلام آباد کې د ارجنټاین په نوم په یو پارک چاپه ووهله، چیرې چې سلګونه افغانو کډوالو کورنیو تر خیمو لاندې ژوند کاوه. افغان کډوال وایي پولیسو د دوی له ډلې سلګونه کسان ونیول، خو دوی غوښتنه کوي چې پاکستان دې دوی په جبري ډول نه ریپورټ کوي. دیبا فرحمن چې مدني فعال ده او بیګا د پاکستانی پولیسو له لوري نیول شوی، وایي پولیسو خزي او ماشومان سره له تاوتریخوالي کار واخیست.
څلور میاشتې کېږي چې موږ دلته د جیشپک دوه په ارجنټینا پارک کې وو او اعتراض مو کوه، تر څو موږ ریپورټ نه شو، ځکه چې ویزې مو نه درلودې، کور مو نه لرلو او دلته مو په خیمو کې ژوند کوو. خو بیګا د شپې یوه بجه پولیس راغلل او موږ یې ووهلو. د ښځو او ماشومانو په ګډون یې موږ ټول حاجي کم تر راوستو.
مریم بل افغانه کډواله ده چې د خپل کوچنی ماشوم سره نیول شوی او حاجی کم ته وړل شوی.
موږ یې ووهلو او ډیر بد وضعیت کې موټر ته پورته کړو او دلته دې کم ته راوستو. د 300 په شاوخوا کې کورنۍ یو چې زموږ په منځ کې امیدواره مېرمنې هم شته، نوي زیږېدلي ماشومان هم شته، داسې ماشوم هم چې دوه میاشتې د پیدا کېدو کېږي او د سینو بغل ناروغي هم لري. سا یې بندېده او مور یې چیغې وهلې او پولیسو وهله.
نوموړي وویل د دې په ګډون ډیر شمیر بایومیټریک شوی او له پاکستانه د جبري ریپورټ له ګواښ سره مخ دي، خو په خبره تر اوسه د کډوالو د حقونو هیڅ بنسټ مرستې ته نه دی راغلی. یو شمیر افغان کډوالو کورنیو نږدې څلور میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویزو د نه لرلو له امله د کورونو مالکانو له کورونو ویستي او دوی د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې پناه اخیستې او په سختو شرایطو کې خپلې ورځې شپې سوا کوي. د دوی په منځ کې د کډوالو د حقونو افغان فعال احمد ضیا فیض په 13 اګست میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د روان کال د جولای لاتويشتمی رئیس د کډوالو د حقونو ستونزو ته د رسیدو په پار ایلاریون پیل کړي او دوی غواړي چې د دوی ستونزو واوریدل شي. که څه هم دغه نیول شوی افغان کډوالو ادعا کوي چې دوی حج کم ته انتقال شوی او افغانستان ته د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. خو د ازادي راډیو مشال څنګه ته د اسلام آباد د پولیسو ویان تقی جواد اخونزاده د دغه پیښې په اړه بي خبري خودلې. ځینو سرچینو بیا مشال راډیو ته ویلي چې نیول شوی افغانان حج کم ته انتقال شوی او له هغه ځای به افغانستان ته واستول شي. په اسلام آباد کې له افغان کډوالو سره د پولیسو دا چلند د بشري حقونو د فعالانو او د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو له لورې غندل شوی. دوی دغه راز د پیښې ځینې ویډیوګانې هم خپرې کړې او له افغان کډوالو سره یې د مناسب او انساني چلند غوښتنه کړې. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو په وړاندې د پولیسو وروستي عملیات د کډوالۍ له حقونو سرغړونه وبلله. د بشري حقونو د فعالانو د ټولنې یو غړی فهیم فرواک:
پاکستان مردم مهاجر ما را در پاکستان آزار و اذیت میکنن، هر نوع برخورد خشن، تحقیر آمیز و غیر انسانی با مردم ما غیر قابل قبول است، نه از طرف طالبان قابل پذیرش است و نه از طرف هیچ کشور همسایه. مردم ما قربانی شدن، مجرم نیستن. ما از طرف اتحاد فعالان برخوردهای اخیر شدیدن محکوم میکنیم که کاملا در تناقض با ارزش‌های حقوق بشری قرار داره.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ تر وروستي او ترنګلتیا وروسته پاکستان په ښکاره ډول په هغه هیواد کې په میشتو افغانانو فشار ډیر کړی. څو ورځې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي وو چې په وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د توقیف او جبري ډیپورټ پروسه چټکه شوې. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه، مدني او بشري حقونو فعالان، خبریالان، هنرمندان، د ښځو د حقونو فعالان او نور زیانمنونکي کسان شامل دي چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف خپل وطن پرې خېده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموږ غاګله ازادي رادیو اوري. پرون د نوومبر 15مه د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وای سره له دې چې د جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بیلابیلو خواوو له زور زیاتي سره مخامخ دي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ملاتړ بنسټونو، امن کورونو او عدلي او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان مرکزی زون اړوند یو ولایت ولس کلنه اوسیدونکو ده چې له تعلیم راګرځول سوي او د بدو اقتصادي حالاتو له امله کورنۍ تر خپل ځان دوه چنده زیات عمر لرونکي سړي سره واده کولو ته اړ ایستلې ده. د چینو غوښتل راپور کې نوم او د ولایت نوم خپور سي. دی وی خپلوانې د ټلیفون له لارې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې شاوخوا درې کاله وړاندې چې د څوارلس کلونو وه د کورنۍ له لوري و دېرش کلن سړي ته واده سوه.
چې کله مکتبونه بند شول زه ډېره کوچنۍ وم، صرف کې مونږ باندې ډېر وضعیت خراب راغی، ما خپله رواني تکلیف پیدا کړ، لږ له زره نو مایدي سوم د بد لګې نه یم. زه یو سپین ږیری سړی ته وسپلی کړم او اوس مې دوه ماشومانه هم شته.
د انجلۍ وایي چې پلار یې د اتو لکو افغانۍ ولور په بدل کې یاد کاسته ورکړې ده، خو په خبره یې وخت نا وخت د خسرګنۍ لخوا له بېلابېلو ځورونو سره مخ کېږي او تر اوسه ورسره چا د ستونزو د حل په برخه کې مرسته نه ده کړې. خو یوازې دا نه، د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي هم وایي چې څو موده وړاندې په خپل سیمه کې یوه انجلۍ چې د ولس کلونو وه او د کاکا کورنۍ کې لویه سوې د کورنۍ تاوتریخوالي په ترڅ کې ملا ماته او دا ورسره روغتون کې مخ سوې ده. د میرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه او کلي کې دا وضعیت ځکه زیات سوی چې په خبره یې ښځې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري، د ښځو هیڅ ملاتړی بنسټ او امن کور نشته او ښځې له ویرې غږ نسي پورته کولی.
و شیر سری زن کاکاش می قبلانده که دختر تو کلان شده ازدواج که چونه دختر پدر مادر نداشه، خانی کاکاشی ره نگهداری میکرد. منم
دا انجلی چه ده کاکا کورنه یه ساتل کل چه ورته رای باران راتلل دی نمنل، ویل چه زی نکوم ورایم. ده کاکا میرمونی پا تشناب که اچوالی و روست طول کلی او خلق پری خبر او را طول سول. دا انجلی یه لتشناب نه رویست قبرغی او ملای ماته و کله چې دا د سمنګان ولایتي روغتون ته یووړه، هلته هیڅ خونه کې چا ځان سره نه پرېښوده، ځکه بدبوی ترې ته داسې تاوتریخوالی وه چې زه سخت زیات خفه کړم. موږ دلته غیر د ښځو له یو محبس پرته هیڅ ډول بنسټ او د ښځو حقونو کوم مدافع اداره نه لرو. څوک خپل غا کوچات کړي ژر ځپل کیږي.
دا مېرمنې داسې وخت کورنۍ تاوتریخوالي شکایتونه کوي چې د نومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت خپل ویبپاڼې لیکلي چې په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یو ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې د خپل جنسي ملګري یا غیر ملګري یا دواړو لخوا د فزیکي یا جنسي ډوله د تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. دا سازمان وایي د ښځو او مینجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو له تر ټولو عامو او پراخو سرغړونو څخه دی، خو افغانستان کې بیا سره لدې چې تل ترې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو راپورونه ورکول کیږي، افغان ښځې دا مهال مخ په کمیدو، خوندیتوب او کمزوري ملاتړ خدمتونو سره مخ دي. د ښځو او د بشري حقونو ځینې فعالان وایي په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو له تیرو څلورو کلونو راهیسې هیڅ امن کور نسته. د تاوتریخوالي سره مخ اکثره ښځې او نجونې په اسانه عدلي او قضایي اورګانونو ته لاسرسی نه لري چې په خبره یې دا حالات ورځبلې ته د تعلیم، کار او خوندیتوب ترڅنګ د دوی د ژوند د بنسټیزو حقونو په ګډون حتی د تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستلې دي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل:
بعد از تسلط کامل رژیم طالبان بر افغانستان، وضعیت زنان تحت سلطه و حاکمیت رژیم طالبان،
د طالبانو له بشپړ واکمنېدو وروسته ښځې په وحشتناک حالت کې ژوند کوي او د خپلو هر ډول حقونو څخه محروم شوي دي. بل لور ته هیڅ امن کور یا داسې بنسټ نشته چې هغه ښځې چې له ظلم او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي خپل حق واخیستلی سي یا یو بل امن ځای ته پناه یوسي او هلته یې ځان او ژوند خوندي وي. د دې وضعیت واقعاً موږ ته د اندېښنې وړ دی.
دا وایي چې دا مهال نه یوازې په ټول هیواد کې له تاوتریخوالي سره مخ، له کوره ایستل سویو او هغو ښځو لپاره په بېلابېلو دلایلو د طالبانو د حکومت لخوا چې بندیانې سوي او له زندانه د راخوسي کېدو وروسته یې د کورنیو لخوا یا منل کېږي نه او یا هم د اوسېدو ځای نه لري، نه یوازې امن کورونه ورته نسته، بلکې په خبره یې حتی هیڅ داسې ملاتړي بنسټونه نسته چې د دې ښځو لپاره په ټولنیز یا حقوقي برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړو مرکزونو لپاره د اسانتیاو، همغږۍ او بودیجې برابرولو په برخه کې د نړیوالې ادارې پخوانی استازی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل هویتي راپور کې خپور سي، هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ټول افغانستان کې شپږ ویشت امن کورونه موجود وو چې د نهو ښځینهو په مدیریت بنسټونو لخوا را اداره کېدل چې په بېلابېلو ولایتونو کې وو، خو ډېره یې په کابل کې وو. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت یوې پخوانۍ چارواکي د روان کال په جون میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرز العمل له مخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ، د جنسي تیریو قربانیانې او ان له حقوقي درکه زیانمنې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدي، خو اوس داسې څه نسته. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې دوی د ښځو ته د رسیدنې لپاره څه طرز عملونه لري نظر ولرو، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د سترې محکمې امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ګډون بېلابېلې ادارې وخت په وخت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په بدو کې د ورکړې جبري ودونو او میراث حق اړوند رسیدو راپور نه ورکوي. دغه شان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي، په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو او ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځولي چې د ښځو د حقونو د فعالانو په خبره دا محدودیتونه په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. خو له دې حالاتو د وطن لپاره څه کول پکار دي؟ د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
برای بیرون رفتن از این وضعیت قبل از بقدر الحسن طالبا ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود.
لدی وضعیت د وطن لپاره که څه هم مخکې ځینی کړنلاری او قوانین جوړ شوی چې ډېر ګټور نه و، خو حداقل موږ داسې مسیر ته روان وو چې کولای مو شو چې ښځې له تاوتریخوالي وساتو. بل د دې لپاره په سیمه او اسلامي هیوادونو کې داسې بیلګې شته چې کولای شي حکومتونه د هغه پاساس د تاریخوالي قربانیانو ملاتړ وکړي. باید قوانین جوړ شي هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي سزا ورکړل شي، ځکه دا ملانو له مجازاتو پرته شونی نه ده چې د تاریخوالي دا څرخ مات شي.
که زه هم دا مهال په ټول افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاریخوالي د پیښو شمېر معلوم نه دی، خو په 2021 کال کې طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې به هر شپږ میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو بشري حقوقو خپلواک کمیسون او ښځو چارو وزارت لخوا دا پیښې ثبت او اعلانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو هیوادونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنې ښودلي او د طالبانو له حکومت یې په ځلونو غوښتي چې پر دوی بېلابېل لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه لغوه او د هوسا ژوند حقونه دې ورته تامین کړي. هغه غوښتنې چې لا یې عمل کې کومه مشخصه نتیجه نه ده ورکړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو اوس هم پام وکړئ د دې خبرونې ورستی راپورته. خوستي سوداګر وایي چې سکهال د ځنغوزیو حاصلات د تیر کال پرتله دوه برابر ډیر شوی، خو د دوی په وینا نرخونه یې ټیټ دي او دوی په اوسنۍ بیه کې تاوان پکوي. دوی زیاتوي چې تیر کال د ځنغوزیو پوخمن شاوخوا درې نیم لکه کلداری و خو سکل بیا شاوخوا یو نیم لک کلداری ده. له بلې خوا سیمه ییز چارواکي وایي چې سکل چین ته په صادراتو کې اسانتیا راغلې او یو کیلو ځنغوزي یوازې په یو ډالر هغه هیواد ته صادرېږي. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه تفصیل.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د ځنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو بیې ټیټې دي او په دې بیه هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ورباندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې د ځنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لاره او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو دې فکر وکړي تر څو د ځنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال راډیو ته وویل
یمې خو د دولت نه دا خویش دا چې چین نه دی، ډېر هیوادونه دي، هر هیواد ته د خصنا پرواز وشي، اقرادات وشي، چې غوړنځه 15 لکه تر شي پرسه کول، دا غوړنځه 15 لکه یز په یو نیم لک دی، درې نیم لکه ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستي سوداګر د زنغوزي له کاروبار څخه د نرخونو له کبله د ممکنه زیانونو دی اوختو اوږدمهاله حل لار دا غني چې د دې میوې د ساتنې لپاره سټنډرد او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار ترځ شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید ده دخشی تجارت ده دخشی مرکز په خسته سړه خینه میګنل لري چې میګی چیرته کیږي غورمو چې پروشي په ورتر شامیږي هغه سړه غرته خځوي په څټ ی تیر کول مول پته د تاریخوله مې دا شوه د لکه 20 غونته یو کیلو پورس ک ګونای کمیږي 2 کیلو تجار کمیږي کدا سنوي خطو سخپل وایي.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزیو د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د اوایي دهلیزونو لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوې راغلي دي. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل وویل
موږ په سلاسله جې کنټینر دي، هیڅ نه جلغوزي کوم خرابوله لري نه کوم بله کومه ستونزه لري. ډېر خال یار موږ څومره پښتنه وکړه دغه لیاره په دغه لاس ورځو کې یعنی بېخي داسې ښه منظم روان دي او تیارو تیارو اوی دلې دغه کرایه ډېره کمې شوې دي، ټوټې کړې دي، هم ترکیش ایرلاین کمې کړې دي، آریانا کمې کړې دي، نور به کومې یعنی یو نیم ډالر ته یو ډالر ته پی کرایه رسېدلې.
بلوري ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځایي مشرتابه د دې ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده، دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوي عبدالله مختار وویل
موږ یې وعده غټه شتمنی لاندغه زنغوزی څخه هغه لاسته راځي، نو هغه ورونه تجاران چې د زنغوزی کاروبار کوي که دلته کومې ستونزې لري او یا بها بهر کومې ستونزې لري موږ حل کېدلی شي، نو هغه هم له موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزیو سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې لرا غونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د راپورونو برخه پای ته رسیده. درنو اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د کندهار په هنتون لې و ځوان محصل سره زما مرکه واوري.
د ازادي ملمه.
سلام، زه احمد تکلیم. وحید الله یاد د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې محصل دی. ښاغلی یاد د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې زیږیدلی، خو د لوړو زده کړو لپاره کندهار ته تللی دی. یاد د یو ځوان شاعر او لیکوال په توګه نن د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره دی. د زړه خوله ورسره کوم او ترې غواړم چې د خپل ژوند پر بېلابېلو اړخونو رڼا واچوي. هیله ده چې د دې مرکې تر پایه راسره اوسئ. له یاد سره دا تفصیلي مرکه د ده په خپلو ادبیاتو د ده په پیژندنه پیلیږي.
زما نوم وحید الله یاد، د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې په 2001 کال زیږیدلی یم. لومړۍ زده کړې مې هلته په خپل کلي کې ترسره کړې دي. له هغه وروسته بیا د شاجوی بازار مرکز ته، چې د بابا هوتک اول نمبر په نامه لیسه وله، تر 2 کلګي پورې مې هلته زده کړې کړې دي.
ډیر ښه. مخکې له دې چې وړاندې دې مسایلو ته ورشو چې تاسو راته ووایاست چې ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه، ادبي لیکنې مو څنګه پیل کړې، غواړم د ماشومتوب کیسې دې راته وکړي. هغه مهال چې لومړني ښوونځي ته تللې، د کلیو د ښوونځیو فضا په افغانستان کې یوه ډېره جالبه فضا ده، او هغه کسان چې ادبی لیکنې کړې دي او شاعران او لیکوال ترې جوړ شوی، دغه وختونو ډیر جالب او په زړه پورې تصویر وړاندې کوي. د دغه دورې کیسې د راته وکړه چې په ښوونځي کې په لومړني اولو دوه دریو کلونو کې ژوند څنګه و، مکتب ته تګ راتګ څنګه و، په څه حالت کې ښوونځي ته تللی؟
تکات صاحب محترم، لومړی تاسې موږ ته کولی هغه په کلی کې ولې د کلی مکتب ولو، نو په کلی کې حالت مکتب داسې شکل سره جوړ شي او زړه کلا او په اصطلاح خچین کورلو، حالت هم د زده کړې لپاره صحیح امکانات نه درلودو، منظم سیستم نه و، ځای برابر نه و. نو کله چې موږ هلته تلو، بیا مو زده کړې د مکتب په انګړ کې، د دغه سرای په انګړ کې به ناستلو، استادانو به هلته موږ زده کړې راکولې. للمرت ځکه چې موږ په دې برخه کې خو یو په افغانستان کې حالات ترنګلي ول، حالات شنه ول، بل موږ لومړی ځل و چې موږ دغه زده کړې ترسره کولې، او بیا مو هلته زده کړې په داره کوم شکل شوي چې مکتبونه د ماریت سیستم توجه نه وسوي. په هغه وخت کې مکتبونه خوار ولو، هلته امکانات نه درلودلو.
امکانات چې کله وایې یاد صاحب، درسي مواد چې کله وایاست چې کمای و، د درسي موادو د امکاناتو، چوکۍ، میز، هغه ابتدایي وسایل یا درسي کتاب د ښوونځي لخوا تاسو ته درکول کېده؟
هغه کتابونه په ډېر کم شمېر سره ولو، یعنی په سیم کې وداد کسانو چې په سیم کې به 15 کسانو ته درسي مواد ورسېدل، نور کسان به پاتس ول. بیا د غنور ملګرو د غنور کومه چمپیان چې په سیم کې ول، هغه بیا په ګډ ډول باندې داسې په ګروپي شکل به یو بل سره څنګ پر څنګ ناستو، د بل په کتاب کې به زده کړې کولې. هلته د چوکۍ سیستم خو بیخي نه ولو، یوازې فوره تخته او د تباشیر دغه لا موجود ولو، تباشیران ولو، خو د کتابونو په برخه کې خصوصا ډېره نیمګړتیا ول. په هغه کې موږ یو په یو کتاب دوه درې کس سره ګډ ول، او د هغوی له مخه به زده کړې ترسره کړې.
دلته مو څو کاله په دې لومړني ښوونځي کې درس وایې؟ شپږ کاله. د شپږ وړ کلونم په انګړ کې درس وایي، یعنی ټولګي مون درلود؟
ټولګي نه ولو، فقط پاغ کلا زړه کلا و چې په دې کې دوه درې سیمپل نو غنور نو فاده سیمپونه سیول هغه باندې په سرای کې د سرای په منځ کې نه ټول نه دې شپږ کلو په اردو کې موږ هیڅ د دې د غنور د لولې سیو منظم سیستم سیو سیو سیمپونه پالسي صداغه تشپژم ټول کې پر سیمو ذکر وکړ لري هغه مو د باندې د کې د چا په استلاب باد المرو نسبت شارو ته یا د ولسوالی مرکز ته ډیر تفاوت موجود و. ولې موږ هلته په کلي کې زده کړې کولې، هلته د عمره توجه سي معرف پختای چوکاټ په کوله هغه یوازې په مرکز کې د دې خپل تمرکز ونو. موږ چې کله د لیسې ترالو د شاجی په بازار کې موقعیت لري، د بابا اوتک دوم نمبر دوه لیسې وي چې یو بابا اوتک نمبر 1 لیسا، بل بابا اوتک نمبر 2 زه په بابا اوتک نمبر 1 لیسا کې وم. هلته بیا نسبتا سیستم جوړولو ولې هغه لیسا له پخوا وختونو څخه جوړ و، چوکاټي برابر ولو، تعمیرات یې سم ولو، منظم سیمپونه وو، انګړي جوړولو د بو سیستم هم پالو. په درسي برخه کې هم د استادانو درلود مسلکي ښوونکي ول، درسي بهیر ډېر برابر ولو. هلته د سیم ظرفیت په اصطلاح چې په کلي په ښوونځي کې کم ولو، مثلا په سیم کې بلد کاته وو، اما کله چې موږ د لیسې برخه ته راغلو دلته د سیم ظرفیت هم ښه ولو، هغه د زده کړو مسیر هم ډیر برابر وو، یعنی په دې برخه کې ډیر امکانات برابر وو په صحیح شکل سره ستاسو وسول.
ادبیات سره مو لکه علاقه پیدا شو په لمړنی خوندزي کې کورسته په لیسا کې کله ما شومتوبه.
کله چې موږ لیسې ته راغلو د لیسې په برخه کې مو زده کړې دریان پیدا کړې، په دې برخه کې ما خپل د ادبیات سره په دغه باره کې مینه پیدا شوه چې ما د ټولنیزو رسنیو استفاده کوله. امروزه هلته به مې د دغه شاعرانو د لیکوالانو شعرونه اورېدل، شعرونه به مې لوستل، دغه راز دغه شعرونه به ما په فلیپین کې ثبتول، نو دغه به مې له ځان سره چې کور ته به ولاړم هلته به مې لوستل یا به مې په سیم کې ملګرو ته ویل، نو ډېر خوند یې راکوه. له دې سره مې ډېره علاقه پیدا شوله. بیا مې غوښتل چې په ژوند و په دې برخه کې به علي تحصیلات کوو، لولې زده کړې به کوو، تر څو په دې برخه کې ښه کار وکړو او نور هم زموږ د علاقه او ذوق کې ورسره اضافه کړو.
مننه یاد صاحب، وروسته به ستاسو یو یا دوه شعرونه مهم واورو، خو اوس را ته وایست چې لومړنۍ لیکنې یا شعرونه مو په یاد دي څه رقم و؟
بلې هو تکل صاحب، لمرني شعرونه کومې طبیعي ده چې ملګرتیاوې به لري، هغه زموږ په دې برخه سره د لیوالتیا هغه لومړي وختونه ول، هغه ځینې لیکنې چې په دې برخه کې مو لیکنې کړې وې هغه هم راسره ثبت دي، راسره ثبت، نو همدې برخه ته لا جریان لري دوام
ورته. او دا لومړۍ لیکنې مو شعرونه وو که نثرونه؟
یا لومړۍ لیکنې مو سوي هغه نثرونه وو، د نسلونو برخه ولا هغه لیکنې دوری ما کړی وی د ژوند د پاره دی، ځوانانو د پاره دی.
درخه نو یات سه اوس یو شعر خو دی یاد دی اوسنیو نویو شعرونو نه وی الله همغه لمړنیو حڅونه یو شعر اوریدونکو ته لطفا وړاندې کړئ.
په دوالو سترګو یو شعر ده، شکولې تکوي بدرنګ په ځړ صفه دی، شکولی هم اخیر په کلی کې بدنام سی، ما دیگر دی واده پرس و ترا نغلی، ما دیگر دی واده پرس و ترا نغلی، سو چی زان نرسوی بیا با ما شام سی، دنفرت خبری طولی و رکی غارم، دنفرت خبری طولی و رکی غارم، خدای دی وکلی چی دمینی داستان عام سی، اسپلنی دنظرمات لپار شدی، لنی د نظرمات لپاره شدی، حسی نه چې شکول ټول د نزوکام سی، یاد د مینی په ملي صورت کې یاد کړي، یاد د مینې په ملي سرود کې یاد کړي چې د زړه غمونه ټول یې انجام شي. تکر صاحب دغه یو وړوکی غزل و
ډېر زیاته مننه په زړه پورې وو. مضمون د شعرونو عموما ستاسو کوم مطالب دي؟ یعنی کوم مضمونونه ستاسو په شعرونو کې راغلي دي او تاسو کوم محتوا رانغړی په خپله شاعرۍ کې؟
تکل صاحب زما په شعرونو کې که څه هم د شعرونو په برخه کې ډېر کار نه دی کړی، خو هغه شعرونه چې مې لیکلي دي هغه په هغه کې محتوا د ټولنې د خلکو یووالی، د ټولنې کې د خلکو د ژوندانه ناخوالي، هغه حوادث او هغه مشکلات چې د دې په ژوند کې رامنځته شوي، هغه د ټولنې د خلکو دردونه، د دې ژوند ستونزې، او د دې تر څنګ د پېښکې برخه کې ځینې مسایل، ځینې هغه پیغامونه، ځینې هغه محتوا چې په دې برخه کې ما راځي کړي دي، زما په شعرونو کې فرقونه لیدل کېږي.
تاسو ویل چې ډېر مو شعرونه نه دي لیکلي، نو نثرونه ډېر دي، د هغو محتوا څه ده او څه ډول نثري اثر لري تاسو؟
موږ نري نثرونه چې دي هغه د علمي ادبي برخه کې مثلا لیکنې دي، ډېر یو مقالې دي، مثلا دغه لیکنې کې مهم دي ټولنې د خلکو د پاره، هغه څه کې دي چې هغه د ټولنې د اصلاح او مخه وي، ټولنې خلق خیر او شیګنی ته ستنوي، د ټولنې خلق او موجوده مشکلات ستونزې، همدارنګه د وطن سره د مینې محبت هغه پیغامونه په دې برخه کې موجود دي.
ډیر اعلی. پوانتون ته څنګه او څه وخت لاړی او ادبیات مو څنګه، ادبیاتو پوانځای مو څنګه خوښ کړ؟
پونتون ما تکل صاحب ما یادونه وکړه چې ما کله چې می دغه د شاعرانو د لیکوالانو په ټولنیزو رسنیو کې په مطبوعاتو کې د دې شعرونه، د دې لیکنې، د دې هغه فعالیتونه تعقیبول، نو غوښتل مې چې دغه ولیکم او زه هم یو ډېرې برخې ته ستونزې مو په دې برخه کې کار وکړم. د ذوق پر بنیاد باندې مې دغه سره علاقه پیدا شوله. بیا مې کله چې هلته د لیسی د اکریپای ته ورسولې، له هغه وروسته مې بیا په 1401 کال کې د کانکور د امتحان له لارې د ادبیاتو په برخه کې پوهنتون ته راغلم. دلته مې زده کړې راپیستلې، نو دغه د مکتب د دورې، د لیسی د دورې ذوق او هغه د خلکو پروفسوري شعرونه چې په مطبوعاتو کې په چاته پورته کېدل، د دغه تاریخ څخه زموږ مینه ورسره پیدا شوله. نو بیا مې غوښتل چې په دغه برخه کې ځان وچلوم، کار وکوم او نور هم له دې برخې سره علاقه او ذوق پیدا شي.
د کومو شاعرانو شعرونه مو ډیر خوښ دي؟ دا اوس تاسو ویل چې په ټولنیزو شبکو تاسو د شاعرانو شعرونه تعقیبوي، کوم شاعر مو ډیر خوښ دی په ټولنیزو شبکو مخصوصا؟
شعرونه خو د دغه مفر وخت شاعران مې ډیر خوښیږي، مثلا هغه وخت کې کاروان صاحب، فیر محمد کاروان صاحب شعرونه مې ډیر لیدل، دغه راز اسماعیل یون، استاد یون صاحب، همدارنګه دی درویش درانی، حمیم جلالزی صاحب او ځین نور شاعران چې وسی نمونه زما ذهن ته راځي، یو شمیر نور ونو د دغه شاعری می تعقیبول له استلمې او ډیر خوند راکړ.
په دوی کې داسې خلک شته چې ستاسو پر شعر باندې اغیز کړی وي او تاسو تقریبا په یو ډول سره احساسوي چې دغه پر لار روان یست، یا لکتر لګه کدی وغو بلار نه روان مګر ستاسو لپاره الهام بخون کیوی؟
شاعران خو هغه وخت کې ما ته وې چې ډیر شاعران ورته غلمات قانونمان دی ذهن ته ناراضي، ته یون صاحب، د کاروان صاحب، درمل صاحب، احسان الله، ډاکټر احسان الله درمل صاحب، د دې غو شعرونو یو ډول زدي ته وخت ولم، کله چې ما د دې شعر ولستې، یعنی په ما کې یو ډول هغه انګیزه خپرول، هغه مفکره خپرول، زه په دې ته چمتو کولم چې یو څه ولیکم په سپینه کتابچه باندې، یو څه سره جمع کړم. نو د دغو د شعرونو له اطرف څخه ما ځینې مثلا هغه د شعرونو برخې ته ستون شوم، او شعرونه یا هغه ځینې کومې لیکنې چې ما کړي دي د دې په دې برخه کې دوی له ما سره دوی د شعرونو
یاڅه د دوی اغیز پر تاسو باندې دومره و چې مثلا تاسو د دوی په ګام ګام کېږدی، او که یوازې دومره و چې الهام درک تاسو ته؟
د الهام په مسله کې زه ډیر پیاوړی کولم، ماته ډیر انګیزه راکوله. نه دا چې زه د دوی پر قدم باندې قدم کېږدم، بلکې د دوی پر ځای چې ماته د دوی اشعار و دي عمومی مجمع دا وسی پما کې د الهام ریشې وغځولې. الهام ما ته دی چې شعرونه څخه ډیر راځي، ډیر مرسته کوي. په
ډیر ښه. او تاسو یوازې د اوسنیو د معاصرو شاعرانو شعرونه ګورئ، او همدارس د نثر په برخه کې، او که د پخوانیو کلاسیکو لیکوالو او شاعرانو آثار هم ګورئ، او له هغو نه هم یو څه تاسو ته الهام کیږي؟
رکال صاحب د کلاسیکو دورې د شاعرانو د شعرونو څخه هم ځینې کتابونه مثلا لوستي دي، خوشحال خان او رحمان بابا او حمید او کاظم خان شیدا او د ځینو حنان برکزای، ځینې نور دغه اشعار شاعران موجود و چې د هغوی شعرونه ما مثلا کول. خو تر ډېره حده پورې د معاصرو شاعرانو لیکوالانو دواړو برخ هم د نظم او د نثر په برخه کې د دوی د ډېر متاثره کېږم او ډېر یې لولم.
د کلاسیکو شاعرانو د اوس تاسو یادونه کوي چې د خوشحال او رحمان بابا او حنان بارکزای او حمید مومند، د دیو شعرونو سره تاسو په خپل تللی د دوی آثار مو کتلې دي، د ونونو مو لوستې دي، او کده سی و چې د استادانو د پوهنتون پښتو څنګه د ادبیاتو راوړل درته تاسو ته دند درکول چې ورشي دا وګوري او بیا راشي مثلا د تاسو د امتحان یو برخه و؟
تکر صاحب محترم ده یو هغه مسله هم ولا چې مثلا هغه دیني د غلیقوالانو شاعرانو په دې تفصیل په نصاب کې مثلا په دیني مزامینو کې داخل زموږ ماشته، او بیا په دې برخه کې موږ د سازان په پاتې چې باید تاسو دا کتاب وګوري، مطالعه کوي، په دغه باره کې معلومات راوړي، په دغه باره کې سمینارونه دایر کوي. یو هغه مسله و. بل هغه ما بعد هم موږ د دې شي د سره د مطالعې ذوق او علاقه درلودله، کتابونه و د دې مثلا دیوانونه مطالعه کول، او دغه شان دواړه موجود و چې موږ هغه مخته وړلو.
یا څه بیا به وړاندې دې پوښتنې ته هم ځواب ووایي چې آثار مو چاپ کړي دي که مو نه دي چاپ کړي؟ خو اوس یو بل شعر کړه ته ووایاست چې اوریدونکي ستاسو د شعرونو یو بل نمونه هم وګوري.
صحیح تکل صاحب، یو غزل د وشکی پاکی که گریوان ته بالا رسی، وشکی پاکی که گریوان ته بالا رسی، دا د مینې په داستان کې چې زغمل وای. را سره به شپېلکی پلاسو کی، را سره به شپېلکی پلاسو کی، کمیلار د جانان د کلی مل وای. تنها نسما تنها نسما تلای پلار ډیر ویریژم، تنها نسما تلای پلار ډیر ویریژم، چې جانان می هم د شعر خور بغل وای. زبل ها تکالیف نسم نور غملای، زبل ها تکالیف نسم نور غملای، زړه می خوش دی چې راولی دی درمل وای. یاد د غرو په سر روان دی باران اوري، یاد د غرو په سر روان دی باران اوري، کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای، کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای.
ډیر لا ډیر خو ماته د سیخکاری چې ستاسو ډیر شعرونه د غزلونو په فورم کې دي، همداسې ده؟
بلې و تکر صاحب، د غزلې په برخه کې څلورځو په برخه کې موږ دغه د شعر
له غسرت څنګه یاست؟ له نظمونو سره او له آزاد شاعرۍ سره؟
مضمون می تروسه نه دی لیکلی خوان را کیل ول می د نور شاعرانو ما خپل تروسه په دې برخه کې د آزاد مضمون په برخه کې د دې آزاد شاعری په برخه کې تروسه کوم څه نه دی لیکلی
لیکلی خمونه دی مگر دی ادبیاتو دی یو شاگرد په توګه نظر مو څه دی د آزاد شعر په اړه
آزاد شعرونه تر ډیره حد پورې اوس باید ولیکل شي د خلکو لخوا څخه پر دې برخه باید زیات کار وشي ولې دا هم د شعر یو هغه مهم برخه ده مهم فورم دی چې باید هغه د پښتو ادب چې څوک په دې برخه کې د خدماتو پلټون باندې وي هغه باید همدغه برخه شاته کې نه شي بلکې دغه برخه ته نور هم کار وکړي پیاوړتیا ورکړي شده دا برخه آزاد شاعرم شده ولی هغه تر ډېره حده دی ویلو له اړخه دی په هغه کې د ټولنې د خلکو د ستونزو د مشکلاتو د دردونو د راوړلو یو ښه فورم دی زما په نظر دا شده باید په دې برخه کې ځوانان او ادیبان شاعران کار وکړي
درخه او شیرونه مودا شیرونه چې تر اوسه پورې تاسو ویلی دي دا تاسو خبره کړی دي چاپ کړی مو دي
دا تر اوسه فکر صاحب چاپ سی ویني دي خو دا شیرونه موږ په غوډاینو کې چې مثلا حالت ادیبان او شاعران او لیکوالان سره یوځای کیږي مثلا ادبی بهیرونه دي ادبی غونډې وي او دا شان په مطبوعاتو باندې هم فرسوی دی مثلا په فیسبوک او په مطبوعاتو کې په اخبارو کې په مجلو کې په دوی برخو کې شنونه فرسوی دی خو په داسې شکل باندې نه دي چاپ سوي چې هغه د یو کتاب جوړښت ولري حیثیت ولري په ادبي بهیرونو کې مې دا شعرونه ډېر ویلي دي په ادبي غونډو کې په دغه وخت کې دلې موجود دي یا فعاله دي په همدغه کې مې دا شعرونه ویلي دي
او اوس یا نږدې راتلونکي کې د خپلو شعرونو او نثري اثارو د چاپ پلان او پروګرام شته؟
نه فعلا په دې برخه کې کوم خاص تصمیم نه دی نیول شوی نو راتلونکي کې ان شاء الله تعالی موږ په دې باندې وتوانېدو چې نور هم دغه برخه ته کار وکړو بیا به وروسته د چاپ لپاره هڅه کوو تصمیم ونیسو
درخه تاسو مخکې د ادبي غونډو بهیرونو یادونه وکړه لکوم بهیرونو سره تاسو په تماس کې ځکه چې د ادبي بهیرونو څو غونډې د محتوات په مختلفو ولایتونو کې جوړیږي په ننګرهار کې په کابل کې په خوست او پکتیا کې او دغه د استادو د خپل سیمې یادونه هم کوي تاسو نور ولایتونو ته ځي او په خپل ولایت کې ادبي بهیر لري
ادبی بهیرونه خو په خپل ولایت زابل مرکز کلات شهر کې هم موجود دي او زه خپل حالت تر اوسه نه یم راغلی دلته په کندهار کې چې موږ د تحصیلي دورې په جریان کې د لیبه کندهار شهر کې ديني ادبی بهیرونه موجود دي لکه الهام ادبی بهیر لړی وروسته په کندهار شهر کې فعالیت لري هلته د ځوانانو د راځي کېدو د شاعرانو د سمتی د خوربور لپاره یو مرکز دی په دغه ادبی بهیر کې موږ د پنځ شنبې په ورځ چې کله تن ادبی مجلس جوړیږي مشاعره جوړیږي دلته ورغلی یو د غراز نوښتر خیال ادبی بهیر په نامه باندې یو ادبی بهیر موجود دی چې په دغه کې موږ د غشیرونه ځوانانو ورسوبو دي
دبل هم په کندهار کې دی
بلې وو نو ښکار شهر د غراز لوی کندهار دی بهیر هم په کندهار کې موجود دی د دې ترڅنګ موږ چې کله په دغه خپل محفل کې وو شو هغه په اصطلاح باندې د محفلي ژوند یو لیلیه کا ورته وایو په دغه ځای کې هم موږ د هفتوار مجلس لرو د مشاعري لرو په دغه برخه کې مهم دا شعرونه تر نورو ځوانانو پورې ورسولي دي ویلي دي
د کندهار پوهنتون د خونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې د څلرم کال محصل وحید الله یاد د آزادۍ میلمه په پروګرام کې خبرې کولې. تر بلې مرکې زه احمد تکل تاسو په پاک رب سپارم. هي چارې
د آزادۍ میلمه.
کپو ہے دل ہر شپ نا لاس دې نه وینم دا مې ویل چې دا به نور رڼا مهرا خپو هدم له هغش په نفس دې نه وینم دا مې ویل چې دا به نور رڼا مهرا وخت نګد تلو تبری خنو کا پو ہے دم چھ بے سوال حافظ نوزم کا پو ہے دم چھ پھجڑا دے لکو چھ نوزم کا پو ہے دم چھ دے سوال حافظ نوزم